سهار 15 بجې شوې د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجلې ته خراغلست. قدر منوریدونکو، دا نیم ساعت خبرونه په خبرونو پیلېږي. د طالبانو د حکومت د هوایي چلند او ترانسپورت وزارت د هوا پیژندنې ادارې د هیواد په 15 ولایتونو کې د سیلونو او تیزو بادونو سره د سختو بارانونو د احتمال په اړه خبرداری ورکړی. د ادارې نن په نورستان، لغمان، کونړ، کابل، کاپیسا، پروان، ننګرهار، میدان وردګو، لوګر، خوست، بدخشان، پنجشیر، تخار، بغلان او پکتیا ولایتونو او همداراز په سالنګونو کې د سختو ورښتونو او سیلونو د احتمال خبرداری ورکړی. د ادارې اټکل کړی چې په بیلابیلو ولایتونو کې به د ورښت اندازه له 1500 تر 1540 میلی مترو پورې وي او په سالنګونو او د هیواد په لویدیځو، جنوبي، ختیځو او مرکزی ولایتونو کې په یو ساعت کې د 580 کیلومترو په سرعت د سختو بادونو امکان شته. په افغانستان کې وروستیو بارانونو او سیلونو سلګونه کسان ووژل، زرګونه د استوګنې کورونه او زرګونه جریبه کرنیز ځمکه یې ویجاړه کړه. د افغانستان د ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړی استازی رینا امیری وایي د افغانستان لپاره د قطر، متحده عربي اماراتو، بلجیم، کاناډا او فرانسې له دایمي او ځانګړو استازو سره یې ګټورې خبرې کړي دي. میرمن امیری پرون پر خپله ایکس پاڼه ولیکل چې په دې لیدنو کې د دوهې په درېیمه غونډه کې د افغان ښځو او مدني ټولنو د معناداره ګډون پر اهمیت ټینګار وکړ. ټاکل شوې د دوهې درېیمه غونډه د جون له 1 د جولای تر لومړۍ نیټې پورې د قطر په پلازمینه دوحه کې جوړه شي. د متحده عربی اماراتو مشر شیخ محمد بن زاید آل نهیان د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو له سرپرست وزیر سراج الدین حقانی سره لیدلی دي. د متحده عربی اماراتو د خبری آژانس خبر له مخې د ابو ظبي په شاتی ماڼۍ کې په پرونۍ لیدنه کې دواړو خواوو د اړیکو د پیاوړتیا او د سیمه ییز ثبات پر لارو چارو بحث وکړ. د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې دا لومړی ځل دی چې حقانی له هیواده بهر سفر کوي، ځکه نوموړی د امریکا د ترهګرو او تعقیب وړ کسانو په فهرست کې دی. آژانس د ښاغلي حقانی له قوله لیکلی دی چې هغه د متحده عربي اماراتو د مشر پر لیدو خوښي ښودلې او له دې هیواد سره د افغانستان اړیکې ستایلې دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پرون ژمنه وکړه چې د دې هیواد پوځ به د روسیې د تاسیساتو د کمزوري کولو لپاره پر دې هیواد د اوږدو واټن ویشتونکو توغندیو حملو ته دوام ورکړي. زلنسکي بیګا په خپله ویډیویي وینا کې په جګړه کې د لرې واټن ویشتونکو بې پیلوټه الوتکو د کارولو له کبله د اوکراینی ځواکونو ستاینه وکړه. هغه زیاته کړه چې په روانه جګړه کې دا ثابته شوې چې په خاص ډول بې پیلوټه الوتکې یا ډرونونه ښه نتیجه ورکوي. زلنسکي یادونه وکړه چې د بې پیلوټه الوتکو کارول باید دوام وکړي او ژمنه یې وکړه چې د دې وسلې تولید به زیات شي. او د هند صدر اعظم نریندرا مودی پرون د هند په عمومي انتخاباتو کې د بریا ادعا وکړه. هغه وویل چې حتی که د ګوند د ځواکمن اپوزیسیون پر وړاندې څوکۍ له لاسه ورکړي، بیا هم په انتخاباتو کې بریالی شوی دی. د اسوشیتد پرس خبري اژانس د راپور له مخې نریندرا مودی پرون د خپل ګوند په مرکزي دفتر کې یوې غونډې ته په وینا کې وویل دا بریا د نړۍ د تر ټولو لویې ډیموکراسۍ بریا ده. له جواهر لال نهرو وروسته مودی دوهم صدر اعظم دی چې د درېمې پرله پسې دورې لپاره په واک کې پاتې کیږي. په هند کې د روانو انتخاباتو په ترڅ کې چې شپږ اونۍ وخت یې ونیوه، تر 640 میلیون ډېرې رایې کارول شوې دي. خبرونه مو له آزادۍ رادیو واورېدل. وړاندې په خبرونه کې په راپورونو کې به واورئ چې د ناروې د کډوالو شورا اندېښنه ښودلې چې په کابل کې زرګونه هغه کورونه چې طالبان یې ناقانونه بولي ړنګ شوي دي.
احوال به څه کړو، څه په درد مخوري، ډوډۍ او اوبه خو نه راکوي، ځای او کور نه لرو او دا د وینې چې کور یې راړنګ کړ. دې سیمه کې 410 کورونه تخریب شول، ټول در په دره شول.
په جرمنی کې د یو افغان پلاس د یو پولیس د وژل کېدو پیښه به په دې هیواد کې د ډیره نورو افغانانو پر ژوند کوم اغیز وکړي. په یو بل راپور کې به واورئ چې د کرکټ په نړیوال جام کې د افغانستان د لومړۍ لوبې ګټلو افغانان څومره خوشاله کړي دي.
زه ډیر خوشاله یم چې افغانستان ملي لوبډلې د یوګاندا څخه لوبه وګټله. که چیرې لوبې باید هم موږ بیا هم خپله لوبډله حمایه کوو، سپورټوي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنر وایي په غزه کې د جګړې له پیل راهیسې په لویدیځه غاړه کې له 500 ډېر فلسطینیان وژل شوي دي. نور مطالب هم لرو.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
نن چهارشنبه ده، د 1403 هجری لمریز کال د غبرګولی یا جوزا شپړسمه ده چې د 2023 میلادي کال د جون له 15 سره برابر ده. د خبري مجله احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو د خبرونې لومړی موضوع ته د ناروی د کډوالو شورا د طالبانو له چارواکو غوښتي دي چې د کورنیو بې ځایه شویو د خوندیتوب ملي او نړیوالو اصولو ته درناوی وکړي. د شورا اندېښنه ښودلې چې د طالبانو چارواکو په کابل ښار کې زرګونه هغه کورونه ړنګ کړي دي چې د چارواکو په وینا ناقانونه جوړ شوي وو. د صفي الله ستانکزي په راپور کې په دې اړه نور تفصیل واورئ.
د افغانستان پلازمینه کابل کې طالب چارواکو داسې خلک له خپلو کورونو ایستلي چې د تګ او اوسېدو لپاره هېڅ ځای نه لري. دا خبره د افغانستان لپاره د ناروې د کډوالو شورا مشر نیل ټورنر په یوه اعلامیه کې کړي چې د ملګرو ملتونو خپرندوی پاڼې ریلیف ویب هم خبره کړې. په اعلامیه کې پرون د ښاغلي ټورنر په حواله راغلی چې له یک شنبې راهیسې پلازمینه کابل کې د شاوخوا شپږو زرو داخلي بې ځایه شوو کورنیو د اجباري شړلو مسلې سخت ټکان ورکړی، ځکه دا په افغانستان کې ځینې تر ټولو زیانګالي خلک دي. د ناروې د کډوالو شورا رئیس له طالبانو غوښتي چې له خلکو سره له زغم کار واخلي او تر هغه چې قانوني محافظتونه، مناسبې پروسې او بدیل کورونه نوي چمتو، چارواکي باید د غیر رسمي استوګنځایونو د ورانولو او له دغو کورونو د خلکو د جبري استلو څخه ډډه وکړي. د ملګرو ملتونو د راپورونو په اساس په افغانستان کې د 2023 کال تر پایه نږدې 6 میلیونه خلک بې ځایه شوي وو چې 4 میلیونه جګړو او شخړو او پاتې نور طبیعي ناورینو له خپلو اصلي مینو کډه کولو ته اړ کړي. دوی اکثر په پنډغالو او ډیرو غیر معیاري خونو کې اړولي. د ناروې د کډوالو شورا ویلي له پاکستانه د 6 لکو افغانانو د راستنېدو مسلې هم د داخلي بې ځایه شوو ستونزې او شمېرې لا پسې زیاتې کړي. دې شورا ویلي د کابل په شمول د افغانستان په ګوټ ګوټ کې کورنیو بې ځایه شوو خلکو ته حقوقي مرستې او نور خدمات وړاندې کوي. د راپورونو له مخې کابل ښاروالۍ د کابل په څو سیمو کې ناقانونه ودانۍ او هستوګن کورونه وران کړي او عملنې د ورانولو چارې د کابل له ختیځ نیولې د لویدیځ او شمال پورې روانې کړي. اکثر خلک وایي دوی کلونه دغه کورونو کې اوسېدل او اوس نه پوهېږي چې خپله کډه چیرته یوسي. د کابل د اومې ناحیې یو اوسېدونکي د نوم له اخیستلو پرته وویل: ښاروالۍ احوال به څه کړو؟ څه په درد مخوري؟ ډوډۍ او اوبه خو نه راکوي، ځای او کور نه لرو او دا د وینې چې کور یې راړنګ کړ. دې سیمه کې 410 کورونه تخریب شول، ټول در په دره شول. چیرته لاړ شي دا خلک؟ د کابل ښاروالۍ ویلي د ناقانونه ودانیو او کورونو ړنګولو ته ژمنه ده. د ښاروالۍ ویلي د سړکونو د پراخولو لپاره اړ ده چې دا ناقانونه سیمې چې په دولتي ساحو کې جوړ شوي وران کړي. اخو د طالبانو عدلي وزارت هم پرون ویلي د دولت د لزګونه زره جریبه غصب شوو ځمکو د بیانولو امر یې کړی دی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته
ورسته لدی چې د جرمني په منهایم ښار کې یو افغان د چړې په گزارونو یو تن پولیس وواژه او څو تنه یې ټپیان کړل. د راپورونو له مخې د جرمني د کورنیو چارو وزیر پریکړه کړې چې افغانستان ته د خطرناکو او قانون ماتونکو کډوالو د بیرته ستنولو امکانات وڅېړي. د دې پیښې عامل یو 25 کلن افغان دی چې ویل کېږي له 2014 کال راهیسې په جرمني کې اوسېږي او د سیاسي پناه غوښتنه یې رد شوې. د دې پیښې وروسته له جرمني د خطرناکو او قانون ماتونکو کسانو د ایستلو په اړه په دې هیواد کې غوښتنې هم زیاتې شوې دي. د شمیرو له مخې افغانان له سوریایانو او ترکانو وروسته د دې هیواد دریمه لویه ډله کډوال او پناه غوښتونکي جوړوي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د جرمنی د کورونایو چارو وزیر نانسی فایزر د هغو امکاناتو په اړه د څېړنې پریکړه کړې چې لمخې وکړی سي افغانستان ته د مجرمینو او خطرناکو کډوالو بیرته ستنول پیل کړي. د جرمنی دولتي رسنۍ دویچویل د رويټرز د راپور په حواله لیکلي چې د دغه هوا د کورنیو چارو وزیر ویلي چې په داسې مواردو کې باید د جرمنی امنیتي ګټو ته په ښکاره ډول د استلو پروسې د غیزمنو کسانو د ګټو په پرتله لومړیتوب ورکړل سي. دغې رسنۍ د رويټرز خبري اژانس د راپور په حواله لیکلي چې د هغو سوریایي وګړو د استلو د بیا پیل امکان هم تر څیړنې لاندې دی چې درانه جرمونه یې کړي او یا هم خطرناک بلل سوي دي. د جرمنی د کورنیو چارو وزیر ټینګار کړی هغې ته څرګنده ده هغه کسان چې د جرمنی امنیت ته احتمالي ګواښ پېښوي باید زر تر زره وایستل سي. نوموړې زیاته کړې دوی د هغو مسلمانانو ترمنځ چې په خبره یې له دوی سره تړاو لري او د هغو اسلام پالو ترمنځ چې د دوی پر ضد جنګیږي توپیر په نظر کې نیسي. دا پریکړه د جرمني په منهایم ښار کې د چاقو په وسیله د یو افغان وګړي له حملې وروسته د خطرناکو او قانون ماتونکو کډوالو د ایستلو په اړه د تقاضاو له ډېرېدو سره سوې ده. په ورته وخت کې د جرمني ښی اړخ ګوند هم له افغانستان نه د کډوالو د منلو د بهیر د بندېدو او د هغو افغان او سوریایي کډوالو د ایستلو غوښتنه کړې چې په خبره یې د جرمني داخلي امنیت ته ګواښ پېښوي. د جرمني د ښی اړخ ګوند مشرانو الیس ویدیل او تونیو کروپالا ویلي چې د دې اقداماتو لپاره باید د جرمني دولت د طالبانو له حکومت سره ډیپلوماتیکې اړیکې پیل کړي. د جرمني ښی اړخ ګوند په دغه هیواد کې یو له مهمو او ځواکمنو ګوندونو او د کډوالو ضد ګوند بلل کیږي. دې مسلې یو شمیر افغان کډوال اندېښمن کړي چې تازه جرمني ته کډوال سوي دي. دوی وایي چې د یو کس جرم نه باید د هغه ټول هیوادوال اغیزمن کړي. له دې ډلې افغان کډوالو احمد وایي د خپل پلرني کور د پیرلو په ترکیه کې د حد اقل درې کلونو تیرولو او په قاچاقي لاره کې له درې میاشتو زیاتې مودې مزل وروسته څو اونۍ مخکې جرمني ته رسېدلی دی. هغه دې هیواد ته یې د کډوالۍ موخه د روښانه راتلونکي درلودلو او خوندي ځای کې اوسېدل بللی دي.
متاسفانه امروز خبرهای حاوی آن است که حزب راستگرای آلمان
له بد مرغه د نن ورځې خبرونه ښیي چې د آلمان یا جرمني شیار خی ګوند او یو شمیر آلمان وګړي د افغان کډوالو د ایستلو غوښتونکي دي. دا شخصا زما او زما په شان د نورو افغان کډوالو د اندېښنې سبب سوي چې د یو افغان عمل پر موږ ټولو افغان کډوالو باندې څومره اغیز درلودلی سي.
یو بل افغان کډوال چې په خبره یې د پناه غوښتنې د نه منل کېدو له ویرې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو سره یې خبرو کې ورته اندېښنه مطرح کړه.
د جرمني خیارخ ګوند ویلي چې پر افغان کډوالو د محدودیت وضع شي دا د هغو کسانو لپاره د اندېښنې وړ ده چې نوي جرمني ته راځي. دا هغه نور افغان کډوالو لپاره هم د اندېښنې لامل شوی چې شپږ میاشتې یا یو کال وړاندې دلته راغلي دي.
دا په داسې حال کې ده چې د جرمني په منهایم ښار کې د اسلام ضد ډلې پر غونډې یو افغان د چاقو په برید کې یو جرمن پولیس وژلی او پنځه نور یې ټپیان کړي دي. دا غوښتنې او اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته زرګونه افغانان د امنیتي ګواښونو په ګډون د بېلابېلو لاملونو له امله د جرمني په ګډون ګڼو هیوادونو ته کډول سوي او یا یې د پناه غوښتنه کړې ده. اوسمهال د دغو کسانو یوه لویه برخه د جرمني په ګډون د دغو هیوادونو له لورې د پناه ورکولو په اړه مثبت ځوابونو ته انتظار باسي.
دا آزادۍ رادیو خبری مجله اوري.
د کرکټ یو شمیر مینوال د کرکټ د نړیوال جام په شر اوولي شل اووریزو سیالیو کې د یوګاندا پر وړاندې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د بریا هرکلی کوي. دوی هیله لري چې افغانستان به پراتلونکو سیالیو کې هم همداراز بریاوې خپلې کړي. په عین حال کې د کرکټ پوهان د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د وړتیا ستاینه کوي او دا یو ستره لاستراوړنه بولي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نن د شل اووریز نړیوال جام په خپل لومړی لوبه کې وبخي. پرون د شل اووریز نړیوال جام په خپل لومړی لوبه کې د یوګاندا لوبډلې ته په لوی توپیر ماتې ورکړه.
افغانستان سکور ا کمپریهنسیو وکټری اوور یوګاندا.
د یوګاندا پر وړاندې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د بریا شېبې. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د سیشن می په ورځ د شلاوري ز نړیوال جام په خپل لومړی لوبه کې د یوګاندا لوبډلې ته پستر توپیر ماته ورکړه. په دې لوبه کې افغانستان د 15 لوبغاړو په سوځیدو سره مخالف لوبډلې ته 104 اتیا منډې هدف وټاکه. د یوګانډا لوبډلې ټول لوبغاړي په 14 اور کې وسوځیدل، په داسې حال کې چې یوازې 55 منډې یې جوړې کړې وې. د افغانستان کرکټ بورډ ویاند سید نسیم سادات ازادي رادیو ته وویل،
د نړیوال جام په لومړۍ سیالۍ کې یوګانډا ته 125 منډو په ستر تفاوت باندې ماتې ورکړي. زمنګ تمرینات بدوام لري، تاسو پوهیږئ چې زمنګ لوبډلا د نړیوال جام نه تقریبا 2 اونۍ مخکې ویسټ انډیز ته تللی وه، هلته پوره چمتووالی نیولی دی تر څو د غیزي ویشتن ځایونو سره او آب و هوا سره آشنا شي.
سادات زیاته کړه چې ملي لوبډلا بشپړ چمتووالی لري او هیله لري چې راتلونکي لوبې هم وګټي. په همدې حال کې د کرکټ یو شمیر مینوال د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې پر بریا ډیر خوښ دي او دا بریا یې د راتلونکو لوبو لپاره ښه پیل بللی. د غزنی ولایت اوسیدونکي احمد شاکر او د کابل اوسیدونکي ولی احمد ازادي رادیو ته وویل،
یو ځای خیلی خوشی او خرسندی اس وخت کې
دا د ډېر خوخی زده چې زموږ د کرکټ ملي لوبډلې او د کرکټ لوبغاړي د یوې بهرنۍ لوبډلې په وړاندې بریا خپل کړه. دا زموږ لپاره ځانګړي خوخی را بخي. باور وکړئ چې هغه وخت کې ملستر ګوخ کې وبه دي. موږ هیله من یو چې زموږ ځوانان دې په ټولو برخو کې خیلی لاستر وړنې ولري.
زه ډېر خوشاله یم چې افغانستان ملي لوبډلې د یوګانډا څخه لوبه وګټله او دا سفر په بریالیتوب سره پیل کړ. کچیر لوبې باید هم منګ بیا هم خپل لوبډله حمایه کوو، سپورټوي کچیر وګټي نو بیا د سپورټولو ترڅنګ به ډیر خوشاله هم سو او همیشه د بری دعای کوو ان شاء الله خدای دې همیشه بریالي لري.
د کرکټ د چارو پو احمد فرهاد فدایی هم د ملي لوبډلې د لوبغاړو هڅه بریالي بولی او وایي چې دا د افغانستان د ملي لوبډلې لپاره ستره لاسته راوړنه ده.
واقعا ډیره عالی وه او دوی به راتلونکي لوبې ته چې د نیوزیلند سره کوي په خورا لوړې او مثبتې روحیې میدان ته ننوځي. موږ هیله لرو چې افغانستان به بل پړاو ته ولاړ شي. انشاءالله تر اوسه افغانستان سیمی فاینل ته نه دی رسیدلی او هیله لرو چې افغانستان به نیمه پای لوبې او پای لوبې ته ورسیږي او انشاءالله نړیوال جام به وګټي.
تاکل شوی چې د افغانستان راتلونکي لوبه به د نیوزیلند د کرکټ ملي لوبډلې سره د سیشن می پورس د جوزا په 19مه د افغانستان په وخت د سهار په 4 بجو تر سره شي. په دغه نړیوال جام کې چې لوبډلې د 15 ټیمونو په 4 ګروپونو کې ځای پر ځای شوی، افغانستان په دریم ګروپ یا سی کې دی او د نیوزیلند، ویسټ انډیز، یوګانډا، نوی ګینا د کرکټ له ملي لوبډلو سره سیالي کوي. له 2013 کال راهیسې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په نړیوالو شلاوریزو لوبو کې ګډون کړای چې تر ټولو ښه پایله یې په 2014 کال کې ترلاسه کړې وه چې په ترڅ کې افغانستان د دې سیالیو د 10 غوره لوبډلو په قطار کې راغلی و.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړی.
قدر من اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو اړوند نور راپورونه هم لرو، خو اوس ورځو د منځني ختیځ پر لور. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو علي کمشنري په لویدیځ غاړه کې د تاوتریخوالي د پای ته رسیدو غوښتنه کړې او ویلي دي چې په غزا کې د جګړې لپاره له 500 ډیر فلسطینیان د اسرایلی ځواکونو او په يهودي مشزاینو کې د ډیری اسرایلیانو لخوا په لویدیځ غاړه کې وژل شوی دی. د غزې په ترانګه کې د رواني جګړې له امله په لویدیځ غاړه کې هم ناامني زیاته شوې او کله ناکله له دې سیمې څخه هم د نښتو راپورونه ورکول کیږي. صفی الله سنګزای او د موضوع نور جزئیات.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو علي کمشنر ولکه ترک وایي دا د دارک وړ نه ده چې د اکتوبر له 8 راهیسې په اشغال شوي لویدیځ غاړه کې تر 500 ډیر فلسطینیان وژل شوي. د فرانس پریس خبري اژانس د راپور له مخې ولکه ترک د سه شنبې په ورځ په یو بیان کې پر اسرائیلو انتقاد سره وویل، شاوخوا 8 میاشتې مخکې د غزې په ترانګه کې د جګړې له پیل راهیسې لږ تر لږه 515 فلسطینیان په لویدیځ غاړه کې د اسرائیلي پوځیانو، د دغه هېواد نور امنیتي ځواکونو او اسرائیلي ښارګوټ میشتو خلکو لخوا وژل شوي دي. فلسطیني چارواکو په لویدیځ غاړه کې د وژل شوو کسانو شمیر لږ تر لږه
پینسو درویش تنه یاد کړی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالی کمشنر ولکر ترک د عام ویلي په دې موده کې په لویدیځه غاړه کې د نښتو او یا هم د فلسطینیانو د ادعاو له مخې د اسرایلو د اتو پوځیانو په ګډون له شلو ډېر اسرایلیان وژل شوي. د ولکر ترک په وینا په تیرو اتو میاشتو کې په اسرایلو او بیا د غزې تراړې غمجنې پیښې بس نه وې چې په اشغال شوې لویدیځه غاړه کې هم خلک هره ورځ د بېساري وینې تویولو سره مخ کېږي. د فرانسې خبري اژانس راپور له مخې اسرایل په چټکۍ سره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د عالي کمشنر ولکر ترک دغه اعلان غندلی او د تیر کال د اکتوبر په اومه یې د حماس ډلې برید ته اشاره کړې چې له امله یې شاوخوا 1200 کسان وژل شوي چې ډېری ولسي وګړي وو. د حماس جنګیالیو 2500 یرغمل هم نیولي وو چې 160 تنه یې په غزه کې پاتې دي او 120 تنه یرغمل وژل شوي دي. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګر سازمان ګڼل کیږي. د غزې د عامې روغتیا وزارت چې حماس یې کنټرولوي راپور ورکړی چې د اسرایلي ځواکونو په ځوابي بمباریو او ځمکنیو بریدونو کې تر اوسه په غزه کې 6550 کسان وژل شوي چې ډېری ولسي وګړي ښځې او ماشومان دي. د غزې په ترنګ کې د تاوتریخوالي د زیاتوالي له امله د اسرایلو تر اشغال لاندې لویدیځه غاړه کې هم ناکراري رامنځته شوې او وخت په وخت په دغه سیمه کې د نښتو او مرګ ژوبلو راپورونه ورکول کیږي.
له خبرونو ور اخوا
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د روزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې په لومړي ځل د یتیمو ماشومانو لپاره د پالنې یو مرکز پرانستل شو. په دې ولایت کې د طالبانو سیمه ایز چارواکي وایي په دې روزنتون کې 200 یتیمان روزل کیږي.
د روزګان ولایت ځایي طالب چارواکي وایي د دې د حکومت په مالی ملاتړ په دې جوړسي مرکز کې به هغه یتیمانو ته ځای ورکړي چې پلار یې وژل شوی وي، پلار یې ورک وي، او پلار یې په نشي توکو روږدي وي، او یا هم پلار معلول وي او د خپلو ماشومانو پالنه نسي کولی. د اروزګان ولایت د کار او ټولنیزو چارو د ریاست رئیس مولوی حافظ ګلاغا وویل چې دوی په دې مرکز کې د ماشومانو د پالنې ترڅنګ هغوی ته د عصري او دیني زده کړو زمینه هم برابره کړې ده.
یو هغه ماشومان چې پلارونه یې مړه وي، یعنی پلار نه لري، او دوم هغه ماشومان چې پلارونه یې ورک وي، پلار نه لري، دریم هغه ماشومان چې پلارونه یې معتاد وي، یعنی په روینو باندې اخته وي، داسې معتاد وي چې هغه خپل د اولادو روزنه نسي کولی، څلورم هغه کټګوري ماشومان موږ پکې داخلوو چې هغه ماشومان پلارونه یې معیوب وي، داسې معیوب وي چې یو اندام یې کاټ وي، خپل د کوشنیانو روزنه نسي کولی. نو هغه موږ دلته راولو، دلته خوراکي موادو سبقانو ارڅ ترتیب مجور ته برابرو، سلو کسانانو د پاره جذب کوو.
په اروزګان ولایت کې د تیری شلکلنی جګړې پر مهال په زرګونه ماشومان بې پلاره سوي دي چې اوس مهال سرپرستی میندو تور لغاړي دي چې هغوی یې د خیرات په مرسته پالنه کوي، او دغه راز سلګونه نور ماشومان چې پلرونه یې په نشي توکو روږدي دي، هغوی هم په ډیر بد وضعیت کې قرار لري او میندې خیرات ټولوي. د اروزګان ولایت لپاره د طالبانو والی مولوی عنایت الله شجاع چې په دې پروګرام کې ګډون کړی و، وی ویلې چې دوی به د تیر جمهوري نظام د وجلسو سرتیرو ماشومانو ته هم په دې پالنځای کې ځای ورکړي.
موږ ته دا فرق نشته چې دا مثلا د امارت اسلامي د یو شهید بچی دی، دا مثلا د تیر حکومت د یو چا هغه دی مړی زوی دی، یا مثلا دا د یو معتاد زوی دی، یا مثلا دغسې یو غریب یو څوک دی، دا چې هر څوک وي ټول د موږ بچیان، موږ به ان شاء الله برابر د نورو د هر چا سره په یو رقم سره به دې روزنه کوو، فکر برمند کوو، او که خدا نه خواسته دا فکر ونه کوو، هر څوک مسؤول وي، دغه مسؤول نه به الله تعالی پوښتنه کوي.
هغه یتیم ماشومان چې په دې روزنتون کې ورته وانډه ورکول سوي زیات خوشاله دي، او وایي چې غواړي زده کړې وکړي او خپل راتلونکي روښانه کړي. احمد الله او بریالی چې په همدې روزنتون کې ورته برخه ورکول سوي ده، وایي زیات خوشاله دي.
دلته د دادا لپاره غلی یم چې سبق یو سبق زده کوم، یو عالم را سره جوړ سی، یو درس زده کوم، دغه د خپل د سبقان د لپاره ډیر شو، دغه تعلیم را ته کې ډیر ځین خوشحالي
خوشحالي یو. دلته مرد د روزنتون تر لجلی او مرد دلته شپاله را کې او د شو درسونه را ته وای، دلته شو جوړي او پاله را کې.
که څه هم دلته د احمد الله او بریالی په سیر د 200 ماشومان ژوند جوړ سو، خو د دوی په څیر بیا د سلګونو نورو ماشومانو ژوند لا هم په خرابات وضعیت کې دي، او دوی هم په دې هیله دي چې د دغه ماشومانو په څیر ورته د پالنې مرکز جوړ سي او په دغه سي مرکزونو کې ځای ورکول سي. خو دا معلومه نه ده چې د دغه نورو سلګونو ماشومانو راتلونکي او برخلیک به کله جوړیږي او څنګه به کیږي.
افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
ازادي رادیو.com
ازادي رادیو څلرويش ساعته
قدر منوریدونکو شی به ورسته ستاسو غږیز پیغامونه خبريږي خو له هغه مخکې د کندهار توت چې د خوان له اړخه خنوم لري د ځینو خلکو لپاره ښه عایداتي سرچینه هم ده. د توتانو د موسم له را رسېدو سره سم د کندهار سلګونه اوسیدونکي د توتانو پلورونو ته مخه کوي او خوړلو ته یې د نورو ولایتونو خلک هم ورځي.
زلاله د کندهار د ارغنداب ولسوالي اوسیدونکو دي چې په خپل سیمه کې توت په دانه دانه ټولوي او بیا یې کندهار شار کې پر توت پلورونکو پلوري. د په خبره د کال په نور وخت کې بیکار وي خو د توت په دې موسم کې ورته شې اقتصادي بوختیا برابر سوي.
د ارغنداب څخه د توت راوړم او د نګین لرګي ټولوم او د دې په بازار کې خصم چې خپل روزانه روزي برابر کړم.
توت یوازنی میوه ده چې د کندهار د ارغنداب او نور ولسوالیو له باغونو وړیا ترلاسه کیږي خو ګڼ شمېر ځوانان یې تر ټولولو وروسته په بازار کې پلوري. توت د کال لومړنی موسمي میوه ده چې ډېر شخوند لري او د پخېدو سره سمې سلګونه کسان په کاروبار بوختي. توت پلورونکي له خپل کاروبار خوښ دي وایي دا چې بیکاري ده نو د توت پلور هم د دوی لپاره د عایداتو ښه سرچینه ده.
تو وش کو دی ور الحمدلله من دی خوشاله تو خدای د پخواس غنی زونه چې پخوا واغه وس دی به کار برابر دی ور د تو توړی د غنده او تو توړی تشکیه دنه په دنه مې راوړی د دې ته مشه راوړی روزګان د کندهار شاته د موږ غنی سو بیا موږ د شهر مې خرڅو نو موږ مې دی کې لوري پیدا کوي د بدر سره ور کوي دی مې دا کې بکري تو دا ربا د روانې موږ مې دی مشه ودی
تو ښکاله کاله شه یو به ډیر دی جو به نو کاله باندې کاله څه وی یاره مې ودا غوښته ده بارسته پیدا منجه څه کار انځاله کاروبار انسان د خرڅې دی بلای وړي چیرې چمن والا چې غره ته پر مېنجه به کې پر بینه پرې دی.
د توتو د پخېدو سره سم د کندهار اوسیدونکو ولسوالۍ ته د توت راوړلو لپاره ځي خو ځینې بیا په شار کې پیری. د کنداري توتو د شخوان لقبل یو شمیر ځوانان له هلمند څخه راغلي او د دوی په خبره هر کال د توت خړولو لپاره راځي.
خوروره راغلی د هلمند دی هلمند اوسیدونکو نو دلته راغلی و کندار ته او خاص د دغه لپاره چې دا د توتو میله و سس خار خو بارانونه وسو داسې بې وخته توتانو ته هم ډېر تاوان ورسېدی نو دلته په دا اجازه کې لا ښه توت پیدا کیږي.
موږ خو د هلمند ولایت اوسیدونکو د هلمند څخه نن رالو خاص مو اراده دا وه چې په کندار کې توت وخورو. د کندار توت خو نو بیخي مشهور دی په نام دی په دغه باراني موسم کې ماشاءالله په کندار کې ښه توت پیدا کیږي.
توت د کندهار په محدود شمیر ولسوالیو کې پیدا کیږي چې له دې جملې د ارغنداب ولسوالۍ توت تر نورو خوندور بلل کیږي. سپین توت، بیدانه توت، قابلی توت، خالنجی توت او شاتوت د توتو د مشهور ډولونو څخه دي.
تاسو لا پیغامونو
سلام علیکم مر زه د هلمند ولایت مساکلات ولسوالۍ سړی کیم مر دا غواړم چې مر ته د اوبو یو تضمین برابر سي. مر ولسوالۍ د اوبو د نشتون سره ډیر مخامخ ده او هیڅ زراعت مر په برابر کې پیدا نه کیږي. مر سره د اوبو پر برابر باندې کوم کونه وکي او بیا مر د وطن د منطقې حالات وڅېړي چې کم کښت ښه کښت کولای شي هغه سي تخمونه مر ته راکړي. مر زه ملاقه پوهیږي چې مر کم کښت وکړو.
ذات غلام محمدی ازادی رادیو کارکون کو ته سلامونه وړاندې کوم. بال سلام زمنګ زای کی تخبوت راضی کو واسطه ولری او ماسیسی والا چې واسطه سوګ لري هغه تور کوي او چنل لري هغه انجینران بس خپلواګ نه دي ما خپل خپلوانو تور کوي سو زما کول لري هغه تنور کوي. زما دا خواهش ده د ماسیسونه چې انجینران خپل خپلواک او ټاکی او دلته واسطه ډیره ده انجینران خپل خپلوانو ته کومکونه ورکوي. مساره مسه چې ده حقدار ته حق نه رسی. ماسیسی والا انجینران ډیر ګران دي خبره کې چې خپل خپلوانو سره کومک کوي غنم هر څه ورکوي نور موادونه او ځمکه څوک چې ولري هغو ته نه ورکوي کور ټیم داسې دوا دا ټول هم خپلو خپلوانو ته ورکوي یاره ولسوالۍ کې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. څنګه بخیر صحت ښه ده؟
زابل ولایت میړی کنی ول د نوم سردار محمد اکیار دغه د دلته مشته خو یو شی مې درا کول سوی نه بار را کول سوی د تخمون را کول سوی دی یو شی مې درا کول سوی یعنی د وبوش کمزوریم دلته ستا وبون ډیر سخت کمزوري دی په شمسي په سولارانو باندې را کار هغه مو په پمزه کلان ډیر کمزوري دی نو باغونه مونږ ډیر توج دی او تخمون مخمونه نه درا کړی یو شی مې درا کړ
ستاسی پیغام ستاسی